په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه د 1459 لمریز کال د زمری د میاشتې شلمه او د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا د زه حمید مومن له خپلو نورو همکارانو سره په ګډه د ازادۍ راډیو د نن ورځې 12 ساعته خپرونې پرانیزم. په دې نیم ساعته خبرې مجله کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه تازه معلومات درکوو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو په سر کې روانو پیښو ته لنډه کتنه. د افغانستان د امنیت ملي شورا د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمېر نورو افغانانو د نومونو د وستلو غوښتنه وکړه. د شورا په یوه اعلامیه کې چې د سه شنبه پر ورځ خپره شوې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د 30 کسانو نومونه استولي، سوله غور او څېړنې وروسته له لیست څخه وستل شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبان او په افغانستان کې نورې وسله والې ډلې باید د جنګي جرمونو لپاره تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. دغه سازمان د سه شنبه په ورځ د غوښتنه رسله حقی کړه چې ملګرو ملتونو سکل په افغانستان کې د عامه خلکو مرګ ژوبله 1.5% زیاته وښودله، چې په سلو کې د شپږ او یو لپاره وسله وال مخالفین ګرم بلل شوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د امنیتي کمپنیو د تړلو لپاره د ولسمشر کرزي په اعلان شوي پلان بحث کوي. په داسې حال کې چې د پینټاګون یو وایان په دې برخه کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه خپله ناپوهي څرګنده کړه، خو تر دې مخکې د ښاغلي کرزي وایان ویلي چې ډېر ژر به د دې کمپنیو د تړلو لپاره یوه نیټه اعلان شي. د نورستان والی خبرداري ورکوي کچېرې په دغه ولایت کې له سیلاب ځپلو خلکو سره بیړنۍ مرسته ونه شي، نو ممکن خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخ شي. د امریکا متحده ایالاتو د سه شنبه په ورځ په پاکستان کې له سیلاب ځپلو خلکو سره د 20 میلیونو ډالرو اضافي مرسته اعلان کړه، چې له دې سره په پاکستان کې د مرسته رسونې له روان بهیر سره د واشنگټن د مرستو ټوله اندازه 550 میلیونو ډالرو ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې امریکا په ایران کې د حقوقو د مدافعینو او نورو په اړه چې له حتمي اعدام سره مخامخ دي اندېښمنه ده، او له تهران نه یې غوښتل چې د دوی د اعدام پلان دې لغوه کړي. د ترکیې امنیتي چارواکي وایي چې د عراق پولې ته څیرمه د کرکوک سیحان د تیلو په پایپلاین په شوې چاودنه کې 2 کسه وژل شوي او یو بل ټپي دی. دوی دا چاودنه یوه تروریستي حمله بللې او په دې لړ کې د کردستان د کارګرانو د ګوند نوم اخیستی دی. غزې ته په لار د ترکیې په مرستو بار په یوې بیړۍ باندې د اسرایلو د مرګونې حملې په اړه د ملګرو ملتونو تحقیقات پیل شول، خو ملګري ملتونه په عین حال کې هڅه کوي چې اسرایل له دغو تحقیقاتو نه ونوځي. اوس هم راپورونه راخلو. افغان حکومت وایي چې ډېر ژر به په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو لپاره یو محل ویش اعلان کړي. د موضوع رسله هغې راپورته شوه چې افغان ولسمشر دغه کمپنۍ په نامنیو کې په لاس درلودلو تورنې کړي او د تړلو غوښتنه یې وکړه. خو د امریکا متحده ایالات وایي چې دا د افغان حکومت یوه اندېښنه ده او د دې مسلې په باب له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د دې موضوع نور حل د رضوان مراد په رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزارت د خصوصي امنیتي کمپنیو د منحل کولو لپاره د افغان ولسمشر لخوا د یو محل ویش د اعلانولو موضوع کم اهمیت بللې ده او ویلي دي چې د دې مسالې په اړه له افغان حکومت سره په خبرو بوخت دي. رویټرز خبري آژانس د دفاع د وزارت د ویان ډیو لپن په حواله وایي په افغانستان کې زموږ ځواکونه امنیتي ضرورتونه لري او غواړو چې د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه د افغان دولت د اندېښنه وڅېړو، خو د خپلو اړتیاو په پام کې نیولو سره. نوموړي ویل فکر نه کوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د ټولو امنیتي کمپنیو د بندولو په حق له داسې کومه پریکړه کړې وي، بلکې د هغه په نظر د یو اندېښنه ده چې ولسمشر کرزی څرګنده کړې ده. د پینټاګون وایانو ویل افغان دولت سره د دې اندېښنې د حل په اړه خبرو اترو ته دوام ورکوي. د افغانستان د جمهوري ریاست وایان وحید عمر د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې افغان دولت به په دغه هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په اړه یو محل ویش اعلان کړي او دا موضوع به جدي ونیسي. ښاغلی عمر ویل
خصوصي امنیتي کمپنۍ باید لمنځ ولاړ شي، ځای باید افغان امنیتي ځواکونه ونیسي تر څو د افغانستان د حکومت سیاسي او پوځي حاکمیت پیاوړی شي او هیڅ بل ځواک په افغانستان کې مسؤلیت ونه لري. دا پروسه به ډېر ژر عملي شي.
له دې نه مخکې د رواني اونۍ په سر کې افغان ولسمشر خصوصي امنیتي کمپنۍ په افغانستان کې په ناامنیو کې په لاس لرلو تورنې کړې. او لخپلو نړیوالو متحدانو یو غوښتل چې د دغو کمپنیو لمن ور ټوله کړي. ښاغلي کرزي ویلي خصوصي امنیتي کمپنۍ د افغانستان د ملي اردو او پولیسو په مقابل کې یو بل ځواک جوړ شوی چې په خپل سر فعالیتونه کوي. افغان حکومت تیر کال په دغه هیواد کې خصوصي امنیتي کمپنۍ چې لسګونه زره بهرنیان او افغانان پکې کار کوي د رجستر کولو ناکامه هڅه وکړه. متحده ایالات ویلي دا معلومات هم نه لري چې څومره شمیر کې او کوم ډول قراردادیان په افغانستان کې په فعال خصوصي امنیتي کمپنیو کې کار کوي. د لویدیځو خبري اژانسونو په وینا دا مهال شاوخوا 40,000 کسان په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو چې اکثره د نړیوالو ځواکونو د اکمالاتو، ملګرو ملتونو د ماموریت او د نورو امنیتي برخو لپاره فعالیت کوي کار کوي.
د خصوصي امنیتي کمپنیو د منحلولو په اړه د بحثونو په داسې حال کې روان دي چې افغان ولسمشر د کابل په نړیوال کانفرنس کې تر 2014 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو په وسیله د هیواد د امنیتي چارو د سنبالولو هوډ وکړ. د ولسمشر کرزي له دغه هوډ وروسته په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو د روزنې چارې هم ګړندې شوې. د افغانستان د دفاع وزارت پر نوول چې د ملي اردو د سرتیرو شمیر 1,04,900 او دا هدف له ټاکل شوی محل ویش نه ان 2 میاشتې مخکې ترلاسه شو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکو هم د ملي اردو د روزنې بهیر ستایلی او ویلي دی چې د 2011 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې به دغه شمیر خپل روسي هدف یعنی 1,00,000 ته ورسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت او ناټو ویاندیانو په دې اړه 1,00,000 څرګندونې کړې چې ماریا صدیقی راپور راکوي.
افغان چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د هیواد امنیتي چارو د سپارلو په هدف د دغو ځواکونو د روزنې بهیر یې چټک کړی دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وویل چې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو شمیر له ټاکلي مهال ویش څخه 2 میاشتې مخکې له 1,04,000 واوښت.
تعداد اردوی ملي مو بیش از 134,000 رسیده.
د ملي اردو د سرتیرو شمیره 1,04,000 ته رسیدلې ده. ټاکل شوی وه د هغه پریکړې پر اساس چې له نړیوالې ټولنې سره مو درلوده دشمیره د اکتوبر تر میاشتې پورې پوره کړو. موږ کابو 1 میاشت مخکې دشمیره تکمیل کړه او اوس له 1,04,000 نه زیات سرتیری لرو.
هغه په کابل کې په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې اوس مهال د ملي اردو شاوخوا 20,000 عسکر د ملي اردو د روزنې په شپږو لویو مرکزونو کې په روزنې بوخت دي. افغان دولت او نړیوالې ټولنې موافقه کړې چې افغان امنیتي ځواکونه به تر 2014 کال پورې د هیواد امنیتي چارې له بهرنیو ځواکونو څخه پر غاړه واخلي. په افغانستان کې د ایساف یا نړیوالو سلاساتو وکونو ویان جوزف ولات هم په دې غونډه کې موجود وو او وی ویل چې افغان او نړیوال ځواکونه په هیواد کې د لاخه امنیت دروستلو لپاره هڅه کوي. هغه د 1,04,000 ته د افغانستان د ملي اردو د عسکرو د شمیر زیاتېدل یو لوی لاسته بلله.
دا یو عالی لاستراولنه ده او دا د دې سرګندوی کوي چې افغانان د خپل ځواکونو په زیاتولو سره لیواله دي چې د طالبانو د ظلم پر وړاندې خپل کورنۍ او ګاونډي نه دفاع وکړي.
نړیواله ټولنې له افغان دولت سره موافقه کړې چې د ملي اردو د عسکرو شمیر به 1,00,000 او د پولیسو شمیر به شاوخوا 2,10,000 ته ورسوي. خو افغان چارواکي وایي چې له دې څخه ډېر شمیر ځواکونو ته اړتیا ده او په دې اړه به له نړیواله ټولنې سره خبرې وکړي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
افغان حکومت د یوناما په هغه راپور اندېښنه څرګنده کړې چې وای په افغانستان کې د روان کال په شپږو میاشتو کې په ملکی مرګ ژوبله کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. د افغان ولس مشر وان وحید عمر په کابل کې وویل چې افغان دولت د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوناما له سپارښتنو ملاتړ کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن راپور ته.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت لخوا د ملکی تلفاتو د راپور له خپرېدو وروسته افغان حکومت یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو او نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د ملکی مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت ته په هیڅ صورت د ملکی خلکو وژنه د منلو وړ نه ده. نوموړي په ځانګړې توګه له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له سوله ییزو لارو خپلو اهدافو ته د رسیدو هڅه وکړي.
بلای نیروهای مسلم
دی وای په وسلوال مخالفینو لکه څنګه چې څو ځلې پریغږ شوی یو ځل بیا پریغږ کوو چې د افغانانو له شهیدولو او زیان منولو هغه هم د هغو کړو په اشاره چې هدف یې په افغانستان کې سوله او ثبات نه ده او نه هم په افغانستان کې د اسلام حاکمیت هدف دی له دغو کارونو نه لاس واخلي. که چیرې کوم اهداف ولري هغوی ته د سیاسي او سوله ییزې مبارزې له لارې ځانونه ورسوي. ملګرو ملتونو په خپل نوي راپور کې ویلي چې د روان میلادی کال په لومړی شپږ میاشتو کې په افغانستان کې څه کم دیار لسو ملکی کسان وژل شوی او څه کم 2000 نور ټپیان شوی دی. په راپور کې راغلی چې له دوی څخه شپږ او یا فیصده د وسلوالو مخالفینو په فعالیتونو کې او 12% د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی.
له بل لورې د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې وسلوال طالبان او په افغانستان کې نورې وسلوالې ډلې باید د جنګي جرمونو لپاره تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ له مخې دغه ډلې طالبان په سیستماتیکه توګه د عامه افغانانو په وژلو تورن کړل او ویل چې دوی په دې کار کې ډېر بې باکه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا غوښتنه د عامه خلکو د مرګ ژوبې په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ له خپرېدو وروسته کړې. د دې سازمان د آسیا پسیفیک د څانګې مسؤل سام ظریفي وویل چې د افغانستان خلک د عدالت لپاره فریاد کوي او د ځواب ورکولو او جبران حق لري. په عین حال کې دې ډلې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې د 30% په کمښت خوښي څرګنده کړې او په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو غوښتنه کړې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حق لسګونو زرو استخباراتي اسناد مطالعه پیل شوې ده چې په دې وروستیو کې د ویکیلیکس په نامه یوې انټرنیټي پاڼې د افغانستان د جنگ په حق له خپره کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر وویل هڅې روانې دي چې په دې اسنادو کې داسې نوي شیان عمومي چې له مخې د تروریزم پر ضد روانه مبارزه لا موثره شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
افغان حکومت د یوې امریکایي انټرنیټي پاڼې ویکیلیکس د هغو استخباراتي اسنادو کره مطالعه پیل کړې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د جنگ او له تروریستانو سره د بهرنیو د مرستو په حق له خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د سیشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې اسنادو د پاڼو شمیر لسګونو زرو ته رسیږي او کره مطالعه وخت غواړي او هسې روانې دي چې داسې څه پکې وموندل شي چې د تروریزم په وړاندې روانه جګړه اغیزمنه کړي.
دو موضوعي کې معلوم شید از روز اول
په دې کې لومړی ورځ رئیس دوی موضوعګانې څرګندې شوې. یو د ملکي خلکو تلفات دی چې د افغانستان حکومت او جمهور رئیس ورته له پخوا څخه متوجه وو او د مخنیوي لپاره هڅې جاري ساتلې وي، او دوهمه دا چې تروریزم د افغانستان له پولو اخوا روزل کیږي او تمویلیږي.
د افغانستان د جنگ او د جنگ ورته د لمن وهونکو ډلو په حق له پدې ورستیو کې د ویکیلیکس انټرنیټي پاڼې سباندې نوي زره استخباراتي اسناد خپاره کړي دي چې د اسنادو له خپرېدو سره سم د افغانستان جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزارت او د هیواد د ملي امنیت مشاوریت ته دنده سپارلې ده چې خپاره شوي اسناد په پوره دقت سره مطالعه کړي. د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې اسنادو مطالعه به ګاونډي هیوادونه دې ته متوجه کړي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کول یوازې د افغانستان په زیان نه، بلکې ټولې سیمې ته هم خطر پیښولی شي.
بلورته د بشر د حقوقو نړیوالو ادارو له ویکیلیک څخه غوښتري چې د هغو ملکی افغانانو د خوندیتوب لپاره چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوو د افغانستان د جنگ په اړه پټ اسناد سانسور کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون، د بخښنې نړیوال سازمان، د بحران نړیوالې ډلې، د آزادې ټولنې انسټیټیوټ او په جنگ کې د مظلومو قربانیانو د کمپاین ادارو د ویکیلیکس بنسټګر ته یو لړ برېښنالیکونه استولې دي. دغو ادارو له جولین اسانګي نه غوښتري چې له دغو اسنادو چې مېره واو یو زرو تر رسیدي او تیر میاشت په دغه ویب سټ کې پورته شوی د ملکی افغانانو نمونه لري کړی. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي نادر نادری وویل چې د حقو افغانانو په ترور کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له افغان دولت سره همکاري کوي. د دغو اسنادو د خپرولو لپاره د ویکیلیکس پریکړه ته په اشاره نادری وویل چې په دې کې د عامه خلکو ژوند ته هیڅ ډول پام نه دی شوی. اوس هم د سیلابونو مسله راخلو. په افغانستان کې روسیو سیلابونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. نورستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې سیلابونو سخت ځپلې او خلکو ته د سر درانه زیانونه هم اړولې دي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د نورستان له والي جمال الدین بدر سره په دغه ولایت کې د روان حالت په اړه مرکه کړې او لومړی ترې د سیلابونو د زیانونو په اړه معلومات غوښتي دي.
سخت شدید بارانونه شوی دی دید وجه نه نورستان مختلف درو کې مختلف ولسوالیو کې مختلف کلو کې سیلابونه راوتلی او خلک ډېر زیانونو سره مخامخ کړی دی. او دې جملې څخه تقریبا د اوو کسانو شهادت هم دی چې نورستان غربي پروګرام مربوطاتو کې یو کلی پلامه د ملوکیه دی هلته پنځه زمونږ هېوادوال شهیدان شوی دی. او د وایګر ولسوالۍ او د باما ولسوالۍ کې یو کسان شهادت ته رسېدلی دی. څه د پاتې یو نیم زر ګیري ځمکه چې هغه ټول باغات او خلکو د زراعتي ځمکې دی هغه سیلاب وړی دی او حدود پنځه سوه پورې مال مواشي دی. او د څو اویا جیرنګ دی چې خلکو همدغه دوی سره بیمار حیات کول هغه کاملا تخریب شوی دی. سین وړی دی حدود تقریبا پنځه ویشت پورې هغه وړ ډاینموګانې چې کلي دي خلکو ته ډاینموګانې نصب کړی دی چې برق تولید شي هغه هم کامل خیل بور شوی دی.
مرکزي دولت یا مرستندویه ټولنو زیانمنو شویو خلکو سره مرسته کړې ده.
اوسه پورې کېږي نورستان د مختلف سیمې اکثر د مخابراتي بوشي باندې لږ راغلي او سرکونو سره دا سیمې وصل شوي نه دي. دې له امله کومک رسول الله مشکل دی او بیړنۍ سونه چې ضرورت دی هغه کومه کومه مرکز سره مونږ ته رسېدلي هم نه دي. او امسنا د مواسسونه مونږ غوښتنه کړې دي چې څه کال نورستان دي د غلو د نگانه اوسه پورې یو هدف پورې خودکفي وو د غذایي فاجعې سره مخامخ نه شو. دې لپاره که بیړنۍ مرستې مونږ سره ونه شو نو شاید ډېر مشکل سره مونږ مخامخ شو.
ځینې مرستندویه ټولنې وایي چې په نورستان کې امنیت نشته مونږ ځکه هلته مرستې نه شو رسولی. آیا په دغه سیمو کې چې خلک زیانمن شوي د سیلابونو له امله دلته به د دغه مرستو د رسولو مخالفت څوک وکړي یا به یې مخه ونیسي؟
جامعه جهاني مکلف دی چې باید له حکومت سره اړخیزه همکاري وکړي. نو که بد امنی هم وي نو بد امنی خو مونږ شریکه باندې باید دا بد امنی زغمو او هغې د لارې چارې به راټول شي دا څنګه مونږ د بد امنی په امن بدل کړو. مونږ نو دا د ولایتي چارواکو کار دی چې دوی شاته ځي نو که چېرې مونږ سره دوی همکاري ژمنه کړې او که چېرته د خلکو بدو پېښو سره واقعو سره مخامخ شوي نو هغې ذمهدار یا مقامي حکومت یا مرکزي حکومت به وي.
جمال الدین بدر چې په نورستان کې د روسي سیلابونو د زیانونو په اړه معلومات راکول د په وینا کچېرې له خلکو سره بیړنۍ مرستې ونه شي نو ممکن ناوړه حالت پیښ شي. وړاندې په خبرونه کې د سیلابونو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس مو پام د خبرونو لنډی ساړه وو. د افغانستان د امنیت ملي شورا د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمېر نورو افغانانو د نومونو د وستلو غوښتنه وکړه. د شورا په یوه اعلامیه کې چې د سه شنبه پر ورځ خپره شوې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوو څلوېښتو کسانو نومونه استولي سوله غور او څېړنې وروسته له لیست څخه وویستلی شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبان او په افغانستان کې نورې وسله والې ډلې باید د جنګي جرمونو لپاره تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. دغه سازمان د سه شنبه پر ورځ د غوښتنو رسله هغې کړې چې ملګرو ملتونو سږ کال په افغانستان کې د عامه خلکو مرګ شوب له 1.3% زیاته ښودلې چې په سلو کې د شپږ اویو لپاره وسله وال مخالفین ګرم بلل شوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د امنیتي کمپنیو د تړلو لپاره د ولسمشر کرزی په اعلان شوي پلان بحث کوي. په داسې حال کې چې د پینټاګون یو وایان په دې برخه کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه خپله ناپوهي څرګنده کړه خو تر دې مخکې د ښاغلي کرزی وایان ویلي چې ډېر ژر به د دې کمپنیو د تړلو لپاره یوه نیټه اعلان شي. د نورستان والی خبرداري ورکوي کچېره په دغه ولایت کې له سیلاب ځپلو خلکو سره بیړنۍ مرسته ونه شي نو ممکن خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شي. د امریکا متحده ایالاتو د سه شنبه پر ورځ په پاکستان کې له سیلاب ځپلو خلکو سره د شلو میلیونو ډالرو اضافي مرسته اعلان کړه چې له دې سره په پاکستان کې د مرسته رسونې له روان بهیر سره د واشنگټن د مرستو ټوله اندازه 550 میلیون ډالرو ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې امریکا په ایران کې د حقوقو د مدافعینو او نورو په اړه چې له حتمي اعدام سره مخامخ دي اندېښمنه ده او له تهران نه وغوښتل چې د دوی د اعدام پلان دې لغوه کړي. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي چې د عراق پولې ته څیرمه د کرکوک سیحان د تیلو په پایپلاین د په شوې چاودنه کې دوه کسه وژل شوي او یو بل ټپي دی. دوی دا چاودنه یوه تروریستي حمله بللې او په دې لړ کې د کردستان د کارګرانو نوم اخیستی دی. او غزې ته په لار د ترکیې په مرستو بار په یوې بیړۍ باندې د اسرائیلو د مرګونې حملې په اړه د ملګرو ملتونو تحقیقات پیل شول خو ملګري ملتونه په عین حال کې هڅه کوي چې اسرائیل له دغو تحقیقاتو ونوځي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. بیا هم د سیلابونو په مسله کې پاتې کیږو. دا مهال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیرو سیمو کې چې سیلابونو ځپلي ډول ډول ناروغۍ خپرې شوې د ځایي خلکو تر څنګ د افغان کډوالو یو شمېر کمپونو کې هم یو شمېر ناروغۍ لیدل کیږي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار یو وار بیا د داخلو کم تتللی او په هغه ځای کې د خپرو شوو ناروغیو په اړه دا رپورټ برابر کړی ده.
په خیبر پختونخوا کې وروستیو سیلابونو کله یوې خوا خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي او په سلګونو زره بې کوره کړي، نو ورسره یې ډول ډول ناروغۍ هم رامنځته کړي. په هغو سیمو کې چې د سیلابونو زور پکې کم شوی، ځای پر ځای د ناولو اوبو ډنډونه او د مړو څارویو جسدونه د دغو ناروغیو لامل ګرځېدلي چې د ډاکټرانو په وینا که پر وخت یې غم ونه خوړل شي یو بل انساني ناورین به رامنځته کړي. د نورو سیمو په شان د افغان کډوالو کمپونه هم له دغه ګواښ سره مخ دي. د زاخیلو په نوم د کډوالو په کمپ کې د ګڼ شمېر مړو څارویو جسدونو د ډېرې بدبویۍ د رامنځته کولو تر څنګ دا سینه بندۍ، خارښ، دانو اسهال او نورې ناروغۍ هم رامنځته کړي. د دغه کمپ یو شمېر اوسېدونکو د ورپېښو ناروغیو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم خان ولی دی، ما باندې یو قسم خارښ لګېدلی دی چې اوس بالکل علاج نشته او دا غټې غټې دانې هم را باندې راوختې.
ګل محمد خارښ را باندې لګېدلی دی او دا زخمونه مخمونه دي، زکام مکام هم پکې هم دی که نه، ډایریا د څښا بوی دی که نه، پیچس میچس هم پلګېدلی دی که نه.
د زاخیلو کمپ ته څیرمه د یوې مرستندوی ادارې د وړیا صحي مرکز یو تن ډاکټر د دغه کمپ اوسېدونکو ته د ورپېښو ناروغیو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه ډاکټر رحیم الله شرافت نومېږم. دلته چې کوم بیماری دي، اکثر بیماری پکې الرجي بیماری پکې ډېرې دي، د ډایریا پکې ډېره ده، لکه د خېټې خرابېده پکې ډېر زیات دي، او اکثر خلک داسې دي چې ډېر وخت نه ده روټۍ موټۍ درک ورتندیا شوې ده او ډېر ضعف کې دي دا خلک ډېر.
خو دا چې سیلاب ځپلي خلک څنګه کولی شي له دې ناروغیو نه ځان وژغوري، نوموړی وایي:
نو خلکو له تدابیر دا چې دوی په خیرنو جامو کې ونه ګرځي، ځان صفا وساتي، که کار هم کوي خو د کار جامې بیل کړي او بیا چې کله راشي نو ځان صفا کړي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې وروستیو سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې له 8000 زیات څاروي هم وړي. کله یوې خوا په دغه کچه د څارویو له منځه تلو مالدارۍ ته د پام وړ زیان اړولی، نو ورسره یې نږدې د هرې سیمې خلک د ډېرو ناروغیو له ګواښ سره مخ کړي.
له بل لورې ملګر ملتونه وایي چې له پاکستان سره د مرستو لومړیتوب هغو 6 میلیونو خلکو ته ورکوي چې وروستیو سیلابونو ځپلی دی. د دغه سازمان یوې ویاندې میرمن الیزابت بایر وویل: د مرستو تمرکز د هغو خلکو لپاره دی چې د خپلې بقا لپاره مستقیمو بشري مرستو ته اړتیا لري. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال جان هولمز به نن په نیویارک کې د نړیوالو مرستو لپاره غږ وکړي. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو زیانونه په 2004 میلادي کال کې د هند په سمندر کې د سونامي، په 2015 کې په پاکستان کې لشوې زلزلې او د روان 2010 میلادي کال په جنوري کې د هایتی د زلزلې له مجموعي زیانونو څخه زیات دي. بلورته د امریکا متحده ایالاتو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره نوې مرسته اعلان کړه. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې سرپرست مارک وارد د دې مرستې د اعلانولو په مهال وویل:
Today we're announcing an additional $20 million in humanitarian assistance from the United States.
د وای نن موږ د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د پاکستان سیلاب ځپلو خلکو ته د بشري مرستو په توګه 6 میلیونه ډالر اضافي مرسته اعلانوو. له دې سره په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د امریکا نقدي مرسته 550 میلیونه ډالر ته رسیږي. له بل لورې په داسې حال کې چې سیلاب ځپلي خلک له مرکزي حکومت نه د بیړنیو مرستو د نه رسولو له امله شکایت کوي، راپور نه وایي چې مذهبي ډلو مرستو ته وردانګلې دي. اوس هم یو بل کورنۍ موضوع راخلو. د افغانستان د مالیه وزارت له نړیوال بانک سره د 70 میلیون ډالرو په ارزښت د ملي پیوستون د دریم پړاو چې د کلو پراختیا وزارت لخوا عملي کیږي د تمویل په منظور یو تړون لاسلیک کړ. په دې اړه نور تفصیل د مارا صدیقی په رپورټ کې.
د افغانستان د مالی وزارت او نړیوال بانک په دغه هیواد کې د ملي پیوستون د پروګرام د دریم پړاو د تطبیق لپاره د 70 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ چې چارواکي وایي دغه پیسې به په دریو برخو کې ولګول شي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر جنرال الله منصوري وویل چې تر اوسه د ملي پیوستون د پروګرام په اساس په افغانستان کې 1300 کلیوالې پراختیایي شوراګانې جوړې شوې دي. د نوموړي په وینا د ملي پیوستون په دریم پړاو کې درې عمده هدفونه په پام کې نیول شوي دي.
د ملي پیوستون د پروګرام په دریم پړاو کې درې عمده هدفونه لرو. په لومړي کې کلي او بانډې، په دوهم کې هغو سیمه ییزو شوراګانو ته د پراختیا امکانات ورکول دي چې په لومړي پړاو کې په کلو کې خپل چارې په بری سره پر مخ وړي دي، او دریم هدف دا دی چې د دې شوراګانو د چارو کیفیت ښه کړو، ځکه چې دا شوراګانې د پراختیا لومړي ګامونه دي.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې د ملي پیوستون د پروګرام د دریم پړاو د تطبیق لپاره 1.5 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده چې مرستندویه ادارو یې د مرستې ټټر وهلی دی. په یادې شوې غونډه کې په کابل کې د نړیوال بانک سرپرست اغلې جوزیفن دغه پروګرام وستایه او ویل چې نړیوال بانک به خپل مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. دا وایي د دې پروګرامونو له لارې حکومت هر ولایت او ولسوالۍ ته ځان رسولی دی. که څه هم افغان چارواکي وایي چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د ملي پیوستون د پروګرام پراختیایي پروژې پلی کړې دي، خو د ځینو سیمو خلک د دغو پروژو د کیفیت او مؤثریت په اړه شکایت لري.
اوس هم څو سیمیز مسایل راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې امریکا په ایران کې د حقوقو د مدافعینو او نورو په اړه چې له حتمي اعدام سره مخامخ دي اندېښمنه ده. نوموړي له تهران نه وغوښتل چې د دوی د وژلو پلان دې لغوه کړي. میرمن کلینټن د 13 کلن ابراهیم حمیدي دوسیه ته چې د همجنس خوښونې په سر له ممکنه اعدام سره مخ دي او د سکینې وروستۍ قضیې ته اشاره وکړه چې د زنا په جرم د سنګسار له لارې په مرګ محکومه شوې. میرمن کلینټن وویل چې دا همداراز د هغو ایرانیانو د برخلیک په اړه هم اندېښمنه دا چې د 2009 کال د جون له انتخاباتو وروسته د بیان له ازادۍ نه کار اخیسته او د حتمی اعدام له خطر سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ایران باید د بنیادی ازادۍ او پاړه د ملګرو ملتونو د 1948 میلادي کال تړون چې ایران له اسلامي انقلاب د مخکې لاسلیک کړی و رعایت کړي. د ترکیه امنیتی چارواکي وایي چې د عراق له پولې نه چندانې لرې د کرکوک سیحان ترمنځ د تیلو په نلیکه په شوې چاودنه کې 2 کسه وژل شوي او یو بل ټپي دی. د ترکیه چارواکو دا چاودنه یوه تروریستي حمله بلله او په دې ترس کې د کردستان د کارګرانو د ګوند نوم اخیستی دی چې پخوا یې هم ورته حملې کړې، خو تر اوسه پورې چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. چاودنې په نلیکه کې د تیلو بهیر بند کړی. د ریپورټونو له مخې دغه نلیکه د عراق شاخوا 25% اومه تیل صادروي. غزې ته په لار د ترکیې په یوې وړې مرستندویه بیړۍ باندې د اسرایلو د مرګونې حملې په اړه د ملګرو ملتونو تحقیقات پیل شول. ملګري ملتونه هڅه کوي چې له دغو تحقیقاتو د اسرایلو د وتلو مخه ونیسي، خو په عین حال کې په دې ټینګار کوي چې دا به په پلاوي پورې تړاو لري چې په څه ډول سره د ترکیې او اسرایلو څېړنې تعقیب کړي. اوس هم جانقه الکوزینا اورو چې لویدیز ورسپانو د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره کړي دي.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو په وروستیو غنو کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د بهرنۍ روغتیي کارکونکو د قتل په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي او دا مسله هم پکې یاد کړي چې د مرستندوی مؤسسې د کارکونکو په دې پوهیدل چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ کیږي، خو بیا هم له افغانانو سره د مرستو هلو ځلو ته دوام ورکاوه. نیویارک ټایمز ورسپانې په دې اړه په یو مقاله کې لیکلي دا کسان ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي ول او د افغانستان په ډیرو لرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه کوله. دوی سیاسي خلک نه ول او دا فکر هم نه کاوه چې له دې ډول وحشیانه عمل سره به مخامخ شي. ورسپانې لیکي د افغانستان لپاره د دې کسانو هوډ او تعهد دومره غښتلی و چې له وژل کېدو وروسته یې د یو شمېر کسانو کورنیو پریکړه وکړه چې مړی دي په افغانستان کې ښخ شي. په انګلستان کې خبرېدونکو ګارډین ورسپانې بیا لیکلي د افغانستان په څیر په جګړو کې ښکېلو هیوادو کې د هیڅ حرکت یا عمل وړاندوی نه شي کېدای. د وژل شوو کارکوونکو د ډلې مشر چې امریکایي تبه و او هغه هم په دې پیښه کې ووژل شو په ستونزو پوهېده او له حرکت مخکې ورته ویل شوي ول چې په یو ځای یا سیمه کې د دومره ستر شمېر بهرنیانو راټولېدل چې د ملکي کسانو کاروان هم ورسره وي د مخالفانو پام ځان ته راړوي. خو د ډلې مشر د دې خطر په احساس کولو سره سره بیا هم د افغانستان په لریو پرتو سیمو کې بېوزلو خلکو ته د روغتیایي ستول رسولو څخه ډډونه کړه. امریکن سپیکټیټر خبرونه په افغانستان کې د بیجلا مسلې په اړه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي په دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا د حکومت هر کارکونکو په هیږي چې طالبان یو سرسخت اسلامي او مذهبي ډله ده او کړنی د ټولنیز ژوند په ټولو اړخونو اغیز کوي. کچېرې امریکا او ناتو په افغانستان کې د پاتې کېدو په فکر کې وي، نو دا خبره د مغزو څخه نه باسي چې د طالبانو مشان به تل په پاکستان کې د پټیدو ځایونه لري. د خبرونې په باور دا یوازې جغرافي حقیقت نه بلکې سیاسي حقیقت هم دی. امریکن سپیکټیټر خبرونه وړاندې لیکي د ډیورن کرخې پښتانه سره جلا کړي او دا چې طالبان اکثر پښتانه دي، نو په اسانۍ سره د کرخې دواړو خواو ته تګ راتګ او ژوند کولای شي. بل دا چې د پاکستان حکومت د کشمیر په جګړې او خپلو نورو لانجو کې پښتنو قومونو ته اړتیا لري او دا ځکه چې پښتانه غښتلي او سرکشه قومونه لري او د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI له دغو قومونو څخه ښه ګټه اخیستلی شي. که دا مسله هم نه وي، بیا هم د پاکستان حکومت مجبور دی چې له پښتنو سره جوړ جاړی وکړي، او که نه نو د پښتنو د پاڅون په صورت کې به په پاکستان کې ستره بې ثباتي او ګډوډي رامنځته شي. خبرونه لیکي د پاکستان پوځیان په دې باور دي چې د ISI او پاکستان راتلونکي د پښتنو په موجودیت کې ده او دوی طالبانو ته ضرورت لري. خبرونه وړاندې لیکي که امریکا او لویدیز غواړي چې په افغانستان او سیمې کې خپل حضور ته دوام ورکړي، نو دغه مسلې ته باید چې پام وکړي، او که داسې نه وي نو په افغانستان کې به د دوی د پوځي عملیاتو دوام یو بې منطق عمل وي او بالاخره به دوی له ماتې سره مخامخ شي.
روانه خبری مجله هم دومره و بل خبری مجله چې په دریجه به وړاندې کیږي مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
تشکر از خودت حمید مهمند. سلام و صبح چهارشنبه تان بخیر. امروز 20 ماه اسد سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با اول ماه مبارک رمضان و 11 آگست سال 2010 میلادی. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96.6 اف ام 104.5 میشنوید. به امید قبول شدن طاعات و عباداتتان در این ماه، من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها از افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. امیدواریم همراه ما باشید و یک جا با شما این هم سرخط تازه ترین ها. وزارت دفاع آمریکا گفته است که هنوز در مورد لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان تصمیم نگرفته و با حکومت افغانستان در این مورد گفتگو می‌کند. این در حالی است که انتظار می‌رود رئیس جمهور کرزی ضرب العجله را در مورد انحلال این شرکت‌ها تعیین کند. گفته می‌شود بیش از 50 شرکت امنیتی خصوصی داخلی و خارجی فعلا در افغانستان فعالیت دارند. وزارت دفاع افغانستان اعلان کرده که تلاش‌های جدی به هدف افزایش سربازان اردوی ملی افغانستان ادامه دارد. این وزارت گفته که شمار سربازان اردوی ملی اخیراً به 134,000 سرباز رسیده است. نیروهای بین‌المللی هم ابراز امیدواری کرده که نیروهای اردوی افغانستان به زودی بیشتر توانمند شوند. شورای امنیت ملی افغانستان خواهان حذف نام‌های شماره بیشتر از مخالفان مسلح از فهرست سیاه سازمان ملل متحد شده است. این شورا در خبرنامه گفته که این درخواست را بر اساس فیصله‌های جرگه ملی مشورتی صلح کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که در اولین گام با 6 میلیون سیلاب زده پاکستانی کمک میکند که بسیار زیانمند شده و به طور فوری به کمک ها ضرورت دارند. آمریکا هم گفته که کمک هایش را به 55 میلیون دلار افزایش خواهد داد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده آمریکا در مورد مدافعان حقوق بشر که در ایران با اعدام روبرو میشوند نگران است. کلینتون از مقام های ایرانی خواست تا پلان های کشتار این افراد را متوقف بسازند. و در تاجیکستان پسر لوی سارنوالی این کشور به اتهام گرفتن رشوت دستگیر شده. فضل الله بابخانوف چند هفته پیش توقیف شد، اما خبر توقیف او در جریان هفته روان پخش شد. همچنان گزارش شده که دارایی او به شمول چندین خانه و موترش ضبط شدند. در پهلوی اینها مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان، اما حالا این مجموعه خبری را با گزارش در مورد سرنوشت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان آغاز می‌کنیم. همونطور که گفتیم انتظار می‌رود که حکومت افغانستان ضرب العجله را به خاطر مسدود ساختن شرکت‌های امنیتی خصوصی تعیین کند، ولی اردوی آمریکا گفته است تا حال در این مورد تصمیم گرفتن نشده و با حکومت افغانستان در مورد گفتگو میکند. اخیراً حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان به شدت انتقاد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد از خالد مفتون.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ممکن ضرب العجله را به منظور منحل ساختن شرکت‌های امنیتی خصوصی تعیین کند. این موضوع را دفتر رئیس جمهوری افغانستان به روز سه‌شنبه اعلام کرد، ولی به نوشته خبرگزاری رویترز نظامیان آمریکایی آن را کم اهمیت جلوه داده و گفتند تا حال در مورد تصمیم گرفته نشده است. به نوشته رویترز فشار به خاطر مسدود کردن شرکت‌های امنیتی با آرزوی کرزی ارتباط دارد که می‌خواهد تا سال 2014 میلادی مسئولیت امنیتی را از قوای خارجی به عهده بگیرد. قرارداد این شرکت‌ها به میلیارد دلار می‌رسد و حدود 40,000 نفر در این شرکت‌های امنیتی مصروف کار هستند. با گفته وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی، پلان مسدود ساختن شرکت‌های امنیتی به طور جدی تعقیب شده و به هر قیمت ممکن تطبیق خواهد شد. به گفته هومر از روز شنبه بدین سو کرزی با قماندان نیروهای ISAF و سایر بخش‌های مرتبط در مورد ملاقات کرده است. اخیراً رئیس جمهور کرزی انتقادهای جدی بالای شرکت‌های خصوصی امنیتی کرد. به گفته هومر رئیس جمهور کرزی به زودی ضرب العجل را تعیین خواهد کرد تا این شرکت‌ها منحل گردند. وی میگوید پلان دیگر نیز روی دست است تا نیروهای امنیتی افغان کاری را که این شرکت‌ها انجام می‌دهند به عهده بگیرند. ولی تا حال معلوم نیست که این ضرب العجل چه زمانی تعیین خواهد شد. عمر میگوید
تصمیم پالیسی است که کمپانی های خصوصی امنیتی به خاطر دلایلی هم که ارائه شده، قبلا هم ارائه شد، امروز هم ارائه کردیم، کمپانی های خصوصی امنیتی باید منحل شوند، جایگاهشان را باید نیروهای مسلح افغان بگیرند تا اینکه حاکمیت سیاسی و نظامی و حاکمیت حکومت افغانستان تقویه شود و هیچ نیروی که غیر پاسخده باشه، پاسخده به مردم افغانستان نباشه، در افغانستان مسئولیت هم نداشته باشن. این پروسه بسیار زود عملی هم خواهد شد.
کمپانی های امنیتی خصوصی که بیشتر برای شرکت های خارجی کار میکنن به حکومت افغانستان استبدی نیستن. بلاوش رویترز بعد از یک سلسله رسویی ها از دیر زمان بدین سو شرکت های امنیتی در افغانستان مورد خشم افغان ها و نیروهای امریکایی و ناتو قرار گرفتند. اردوی امریکا نیز تعداد از این شرکت ها را مقرر کرده و پنتاگون گفته است که با کرزی در مورد بحث را آغاز کرده است. دیوید پلان یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته است که نیاز به شرکت های امنیتی وجود دارد و روی همین دلیل با خطر رفع نگرانی حکومت افغانستان با آنها در مورد گفتگو میکند. به گفته لپن به نظر وی حکومت افغانستان تا حال تصمیم نگرفته تا تمام شرکت های امنیتی بسته شوند، ولی وی اعتراف کرد که به مرور زمان نیاز به چنین کار است. روز یکشنبه یک سخنگوی ISAF گفت که نگرانی در مورد شرکت های خصوصی وجود دارد و گفته است که این شرکت ها باید به طور منظم ثبت شوند و قوانین الزامی داشته باشند. با گفته یک مقام امنیتی، سال گذشته حکومت افغانستان تلاش کرد تا این شرکت ها را ثبت کند ولی ناکام ماند، زیرا حکومت معلومات لازم را در مورد مقدار سلاحایی که این شرکت ها دارند، از کجا آوردن و بالاخره ارزش پولی این شرکت ها به چند میرسد به دست آورده نتوانست. سال گذشته بعد از یک رسوایی توسط شرکت های خصوصی، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تا قراردادیان این شرکت ها را نظارت کند. در این حال واشنگتن گفته است نمیداند که با چه تعداد از شرکت های امنیتی را در افغانستان استخدام کرده است.
4 روز قبل رئیس جمهور کرزی در سخنرانیش در کابل گفت که این شرکت های امنیتی باید لغو شوند، چه افغانی باشند چه خارجی. او در گذشته هم از این شرکت ها انتقاد کرده بود، اما نه به این تندی. آقای کرزی در قسمت از سخنرانیش گفت گروه های شخصی امنیتی، شرکت های شخصی امنیتی هر روز در افغانستان باعث بدبختی می شوند. نظریات در این مورد متفاوت است. عبدالهادی خالد که در گذشته معین امنیتی وزارت داخل بود میگوید شرکت های امنیتی خصوصی در بسیاری از نقاط جهان موجودند و او روی این دلایل موجودیت شرکت های امنیتی در افغانستان را نامؤثر نمیداند.
این 1000 نفر تقریبا سب شده به این کمپانی های امنیتی کار میکنه. اگر ما فامیلی های جرد دوست 8 نفری بگیریم، 240,000 نفر از این کمپانی امنیتی نان میخوره افغان ها. این را این چطور میشه؟ و دیگر پروژه های غرب انتخابات ناتو را و امنیت انتقالات ناتو مکمل همین کمپانی های تاین نیست میکنه. این چطور خلایش رفع میشه و این بیزای سیاسی و بیزای مادی و بالاخره پروژه هایی که غرب داره در افغانستان ایره امنیت شکیمی چطور گرفته میشه؟
نظر شما را از افغان های عادی را در این مورد پرسیده ایم.
فردوس هستم از کابل. شرکت های خصوصی امنیتی همیشه از مواقع استفاده کرده و بالای مردم از امو اصلی خود بعض کارها را تحمیل کرده.
فکر میکنم در برخ مورد خوب کار کردن و در برخ مورد بسر بخ.
فردوس هستم یک از باشندگان کابل. اینا باید قانونمند شود.
نظرات شماره از مردم بود در مورد موجودیت شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان. رئیس جمهور کرزی در جریان کنفرانس بین المللی در کابل به جامعه جهانی وعده داد که اردو و پلیس افغانستان تا سال 2014 میلادی می توانند مسئولیت های امنیتیشان را خودشان به عهده بگیرند. تحلیلگران می گویند شاید به خاطر همین است که رئیس جمهور کرزی حالا از جامعه بین المللی می خواهد که شرکت های خصوصی را یکسر منحل کند. در تلاش دیگر داریم که وزارت دفاع افغانستان می گوید که تلاش های جدی به هدف افزایش سرباز اردوی ملی افغانستان ادامه داشته و به تازگی تعداد سربازان اردوی ملی به بیش از 134,000 تن رسیده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که دیروز در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی نیروهای ISAF در کابل صحبت میکرد، ابراز امیدواری کرد که اردوی ملی این کشور از توانایی‌های بیشتر در آینده برخوردار شوند. به این جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت تعداد سربازان افغان اخیراً به بیشتر از 134,000 تن رسیده و انتظار می رود تا سال 2011 میلادی این رقم افزایش بیابد.
ما حدوداً یک ماه قبل که دادر تکمیل ساختیم والی بیشتر از 134,000.
حکومت افغانستان متحد شده که به همکاری جامعه جهانی کوشش کند که نیروهای افغان تا آخر سال 2014 میلادی توانایی گرفتن مسئولیت‌های امنیتی را از نیروهای بین‌المللی در این کشور پیدا کند. در همین حال جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت ISAF در افغانستان حمایت این نیروها را از روند آموزش و تقویت نیروهای اردوی ملی تجدید کرد.
هدف رسیدن تعداد سربازان اردوی ملی به 134,000 تن دو ماه قبل از زمان تعیین شده به دست آمد. این یک دستاورد عالی بوده و نشان می‌دهد که افغان‌ها مایلند که از خانواده ها و همسایه های خود در برابر طالبان دفاع کنند.
با آنکه همواره از افزایش نیروهای امنیتی افغان حرف زده می شود، اما کارشناسان امور نظامی می گویند در کنار تلاش ها برای ازدیاد کمیت نیروها در این کشور، در قسمت کیفیت این نیروها نیز باید توجه زیاده مبذول شود. از سوی دیگر گفته می شود که اگر تجهیزات لازم در اختیار نیروهای افغان قرار داده نشود و بیشتر تقویت نگردند، آنان قادر به گرفتن مسئولیت های امنیتی افغانستان تا 4 سال دیگر نخواهند شد.
گزارش بوده از فرشتن ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
این مجموعه خبری را با خبرها و گزارش‌ها حالا در مورد افغانستان ادامه می‌دهیم. مقامات حکومت افغانستان می‌گویند تلفات افراد ملکی در اثر عملیات‌ها و سایر حادثات در افغانستان قابل تحمل نیست و باید از ادامه این روند جلوگیری شود. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در کابل چنین گفت:
ما از سفارشاتی که سازمان ملل متحد داشتن، از سه سفارشی که اونا با آدرس نیروهای مسلح مخالف، با آدرس نیروهای بین‌المللی در افغانستان و با آدرس حکومت افغانستان داشتن حمایت میکنیم. بالای نیروهای مسلح مخالف چنانچه بارها صدا شده، یک بار دیگه هم صدا میکنیم که شهید ساختن افغانها، متضرر ساختن افغانها و هم به اشاره حلقاتی که هدفشان صلح و ثبات و امنیت در افغانستان نیست و نه هم هدفشان حاکمیت اسلام در افغانستان است، از او دست بکشن. اگر اهدافی دارن در افغانستان و اگر مرامهایی دارن که به او باید میخواین برسن، با او مرام خود از راه های اسلامی، از راه های سیاسی و از راه مبارزات سیاسی برسن.
مقامات حکومت افغانستان در این مورد پس از آن ابراز نظر کردند که سازمان ملل در یک گزارش تازه که دیروز به نشر رسید گفت در مقایسه با سال گذشته در 6 ماه اول امسال تلفات ملکی در افغانستان 30% افزایش یافته است. در خبر دیگر داریم که شورای امنیت ملی افغانستان خواهان حذف نام‌های شماره بیشتر مخالفان مسلح از فهرست سیاه سازمان ملل متحد شده است. این شورا در خبرنامه‌ای گفته که این درخواست را بر اساس فیصله‌های جرگه ملی مشورتی صلح کرده است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوه این ازم روحیتان تا این لحظه تشکر. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منتخب و جهان را براتان داریم. همچنان مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. ما حالا مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که بررسی ده ها اسناد را که توسط وبسایت جنجالی ویکیلیکس منتشر شده آغاز کردند. این اسناد که شماره آن به بیش از 90,000 میرسد، دست داشتن سازمان استخباراتی پاکستان در بی‌ثباتی افغانستان را نشان می‌دهد و می‌گوید آن کشور از مخالفان دولت افغانستان حمایت می‌کند. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید پس از بررسی دقیق این اسناد، نتیجه‌گیری خود را بیان خواهد کرد. فوزی احسان و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه افغانستان میگوید مطالعه روی بخشی از اسنادی را که در یک صفحه اینترنتی به نام ویکی‌لیکس منتشر شده آغاز کرده است. این اسناد نشان می‌دهد که مخالفین دولت برای بی‌ثباتی افغانستان از سوی پاکستان به خصوص سازمان استخباراتی آن کشور حمایت می‌شوند. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شمار این اسناد بسیار زیاد است و برای مطالعه دقیق آن با وقت بیشتر نیاز است.
مسئله دوم یکی بود که ما حکومت افغانستان همیشه گفتن که افغانستان مرکز تروریسم نیست. ما نتایج دومی این مسئله را در افغانستان حس میکنیم و باید که به اساس زمینی که ما تصمیم گرفتیم که حل مسئله تروریسم یک مسئله منطقوی است و اگر همکاری جدی منطقوی نباشه ما نمیتونیم که در یک کشور تنها ایر از بین ببریم، که هم یک موقف بود که حکومت افغانستان از روز اول داشته.
شبکه اینترنتی ویکی‌لیکس امریکایی در ماه گذشته ده هزار اسناد استخباراتی از رویدادهای اخیر در افغانستان را منتشر کرد که نشان دهنده مداخلات خارجی در جنگ افغانستان است، موضوعی که بارها از طرف مقامات حکومتی افغان مطرح شده است. رئیس جمهوری افغانستان به وزارت خارجه و شورای امنیت ملی این کشور دستور داده است تا این اسناد را به صورت دقیق مطالعه و بررسی کنند. در همین حال مردم افغانستان و تحلیلگران افغان میگویند باید دولت افغانستان با استفاده از این اسناد با گروه‌ها و کشورهایی که برای بی‌ثباتی افغانستان تلاش می‌کنند برخورد قاطع کند و از متحدین افغانستان بخواهد که در زمینه اقدامات جدی کنند.
گزارش بوده از فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در خبر مرتبط داریم که گروه های بین المللی حقوق بشر از مسئول وبسایت ویکی‌لیکس خواستند تا اسناد محرمانه در مورد جنگ افغانستان را به خاطر حمایت از غیر نظامیان همچنان محرم نگه دارد. غیر نظامیان که با نیروهای خارجی در افغانستان همکاری کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان عفو بین المللی، گروه بین المللی بحران و چندین سازمان دیگر با جولیان آسانج مؤسس ویکی‌لیکس ایمیل فرستاده و خواستند که نامهای غیر نظامیان افغان را از میان 77,000 سند که ماه گذشته در این وبسایت نشر شد بیرون کند. نادر نادری در این حال عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که در نشر این اسناد محرمانه اصلا به حیات غیر نظامیان فکر نشده است. حالا ساعت 7:46 دقیقه به وقت کابل است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. وزارت دفاع آمریکا گفته است که هنوز در مورد لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان تصمیم نگرفته و با حکومت افغانستان در این مورد گفتگو می‌کند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که تلاش‌های جدی به هدف افزایش سربازان اردوی ملی افغانستان ادامه دارد. شورای امنیت ملی افغانستان خواهان حذف نام‌های شماره بیشتر مخالفان مسلح از فهرست سیاه سازمان ملل متحد شده است. سازمان ملل متحد میگوید که در اولین گام با 6 میلیون سیلاب زده پاکستانی کمک میکند که بسیار زیانمند شده و به طور فوری به کمک ها ضرورت دارند. و در تاجیکستان پسر لوی سارنوال این کشور به اتهام گرفتن رشوت دستگیر شده است. همونطور که در فشرده خبرها شنیدین، حالا میپردازیم به تحولات در پاکستان. سازمان ملل متحد میگوید که در اولین گام با 6 میلیون سیلاب زده پاکستانی کمک میکند که بسیار زیانمند شده و به طور فوری به کمک ها ضرورت دارند. جان هومز، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در بخش امور بشری، امروز در نیویورک خانه کمک های بین المللی با مردم پاکستان خواهد شد. مقامات میگویند که میزان فاجعه ناشی از سیلاب‌های اخیر در پاکستان بزرگتر از حادثه سونامی بحر هند که 6 سال پیش رخ داد بوده است. در خبر دیگری داریم که ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که 20 میلیون دلار دیگر را هم به سیلاب زدگان در پاکستان کمک خواهد کرد. این مقدار پول مجموع کمک‌های آمریکا را به 55 میلیون دلار می‌رساند. مارک وارد، سرپرست اداره توسعه بین‌المللی آمریکا یا USAID، این موضوع را اعلان کرد.
Today we're announcing an additional $20 million in humanitarian assistance from the United States for the flood-affected citizens of Pakistan, bringing our contribution to date in monetary terms to $55 million.
در این حال مردم در برخی از مناطق مخصوصا در ایالت خیبر پشتونخوا شکایت دارند که حکومت اسلام آباد کمک‌های لازم را در اختیار آنان قرار نداده است. داود خطک خبرنگار بخش پاکستان رادیو آزادی این موضوع را تایید می‌کند.
چون د خیبر پختونخوا حکومت په خپل اغه عمره وسایل نه لري نو اغه عمره طاقت نه لري نو دی بیا نشي کولای چې د خپل نور اغي په وخت په وخت وخت باندې اغي اورسیږي او دغه خلکو ته امداد ورسېږي دی ته خوراک ورسېږي دی د اغه مصیبت نه را بهر کی نو دغه ځکه حکومت چې کم صوبایي حکومت ته اغي ته دا شکایت ته چې مرکز ته خو امداد راغلې دي خو اغه امداد په پوره توګه باندې صوبې ته نه دی ورکړی شوی.
داود با اشاره به نکته دیگر میگوید که حالا گروه های مذهبی به کمک مردم محل شتافتند. گروه هایی که در انتخابات گذشته نسبت به گروه های سکولار از حمایت زیاد برخوردار نشدند. اما به گفته داود یاری آنان به مردم در این شرایط دشوار میتواند به تقویتشان در آینده بسیار مؤثر باشد. از سوی دیگر خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میگوید که سیلاب های اخیر سبب به میان آمدن ناجوری های مختلف از جمله اسهالات در نزد مردم شده. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
بعد از سیلاب‌های اخیر در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، امراض گوناگون سیلاب زدگان این ایالت را تهدید می‌کند. این در حالی است که به قول یک عده زیاد از سیلاب زدگان ایالت یاد شده، امراض مختلف از قبیل تکالیف جلدی، اسهالات و پیچش، حساسیت و نفس‌تنگی دامنگیر آنها شده است. دو تن از سیلاب زدگانی که دچار امراض یاد شده گردیدند، به رادیو آزادی در این مورد چنین گفتند:
زمانم خان ولیده، ما من یو قسم خارق لگیدله چې وز بالکل علاج نشته.
وای میگوید: نام من خانولی است. یک قسم مرض خارش برام پیدا شده که هیچ علاج ندارد و بسیار به تکلیف هستم. دانه های کلان در بدنم برآمده. اینجا بسیار تعفن است. در نفس گرفتن هم احساس مشکلات می نمایم. این تعفن از مواشی علاج شده می باشد.
مردار شوی ارد سه شیبه که مردار شویدی.
گل محمد په خارش روانه لگه دره ده و ده زخم.
وای می گوید: گل محمد هستم. دچار مرض خارش می باشم. دانه ها و زخم در وجودم برآمده. در اینجا فعلا مرض اسهال هم زیاد شده است. اینجا بسیار تعفن است و مرض پیچش همچنان آمده.
میشستم بلگه در ایده کنم.
به قول سیلاب زدگان مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا، تعفن زیاد از مواشی هایی که در اثر سیلاب های اخیر علاق شدن باعث چنین بیماری ها گردیده است. آنها خواستار جمع‌آوری مواشی تلف شده از مناطقشان گردیدند. یک تن از دکترانی که مشغول تداوی بیماران سیلاب زده بود به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
ز ډاکټر ریمولا شرافت میګم از دلته چکم بیماری دی اکثر بیماری پکې الرجی بیماری پکې لري دی د ډایریا پکې لري دا لکه
من ډاکټر ریمولا شرافت هستم. اینجا بیشتر مریض ها مبتلا به امراض حساسیت اسهال و امراض جلدی میباشند. بسیاری مردم از اینکه خوراکی درست برایشان نرسیده ضعیف و ناتوان شدند. ما در پهلوی تداوی به این مریضان سیلاب زده توصیه میکنیم که نظافت را در نظر بگیرند، با صابون بدن خود را شستشو کنند و لباس های آلوده به گل را نپوشند، آب کثیف ننوشند و در جایی که امکانات زخمی شدن بدنشان می رود نروند. در پلوی تداوی این توصیه ما به همه مریضان است. طبق یک اعلامیه اخیر از طرف اداره مبارزه با حوادث طبیعی، بیش از 130 مراکز سی در سیلاب های اخیر ایالت خیبر پختونخوا به کلی تخریب گردیده است و اضافه تر از 8000 مواشی در نقاط مختلف این ایالت تلف شدند که تلف شدن همین مواشی باعث بروز امراض گوناگون در بین سیلاب زدگان گردید. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
قرار است محاکمه عمر خضر تبعی کانادایی پس از طی مراحل مختلف امروز در گوانتانامو آغاز شود. او 9 سال قبل در افغانستان به اتهام کشتن یک آمریکایی و دست داشتن با شبکه القاعده دستگیر شد. در مورد چگونگی دستگیری عمر خضر و اینکه چرا جریان محاکمه او توجه جهانی را جلب کرده، گزارش اداره مأمور جنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی در کانادا که در ساعت دیگر خواهید شنید. حالا توجه کنید به فشرده چند خبر از منطقه و جهان. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده آمریکا در مورد مدافعان حقوق بشر که در ایران با اعدام روبرو میشوند نگران است. کلینتون از مقامهای ایرانی خواست تا پلانهای کشتار این افراد را متوقف بسازند. کلینتون به دو مورد اشاره کرد: قضیه های ابراهیم حمیدی 18 ساله که به اتهام همجنس بازی شاید اعدام شود و سکینه محمد اشتیانی که به اتهام زنا به سنگسار محکوم شود. شده است. کلینتون همچنان گفت که در مورد سرنوشت ایرانی هایی که به خاطر ابراز نظرشان پس از انتخابات سال 2009 در این کشور با خطر اعدام روبرو شدند، نگران است. در تاجیکستان پسر لوی سارنوال این کشور به اتهام گرفتن رشوت دستگیر شده. فضل الله بابخانوف چند هفته پیش توقیف شد، اما خبر توقیف او در جریان هفته روان پخش شد. همچنان گزارش شده که دارایی‌های او به شمول چندین خانه و موترش ضبط شدند. ماموران اداره مبارزه با فساد تاجیکستان میگویند که بابخانوف را زمان دستگیر کردند که می‌خواست $2,000 رشوت بگیرد. باباجان پدر بابخانوف در اوایل امسال پس از تقریبا 10 سال خدمت به حیث لوی سارنوال تاجیکستان از سمتش کنار رفت. مقامات امنیتی ترکیه میگویند که در انفجار در یک پایپلاین تیل نزدیک سرحد عراق 2 نفر کشته شدند و یکی دیگر زخمی شد. مقام‌های ترک این انفجار را حمله تروریستی خواندند. مقام‌های امنیتی افراد وابسته به حزب کارگران کردستان موسوم به PKK را مقصر دانستند. این انفجار جریان تیل را در این پایپلاین قطع کرده است. پایپلاینی که بر اساس گزارش‌ها تقریباً 25% صادرات تیل خام عراق را انتقال می‌داد. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا در این مجموعه خبری از رادیو آزادی. تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردین و حالا طبق وعده سید سمی عباس مرور دارد بر شما را از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان. همراه رادیو آزادی باشید.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد کشته شدن کارمندان خارجی در شمال شرق افغانستان مطالب به نشر رسانده و می‌نویسند که این افراد خطراتی را که در افغانستان متوجه آنها بود درک می‌کردند، ولی با آن هم از تلاش خود برای کمک به مردم افغانستان دست نمی‌کشیدند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می‌نویسد این افراد اکثرا طبیبانی بودند که برای معالجه مردم در نقاط دوردست افغانستان تلاش داشتند و به دلیل اینکه انگیزه سیاسی و یا فکری نداشتند هیچگاه تصور نمی‌کردند که بر علیه آنها اعمال خصمانه انجام خواهد شد. به نوشته این نشریه های دیگر تعهدات این مردم به افغانستان آنقدر قوی بود که حتی بعد از مرگ آنها یک شماری از خانواده هایشان تصمیم گرفتند که این کشته شدگان در افغانستان دفن شوند، کشوری که آنها برای کمک به آن به قربانی حاضر بودند. اما روزنامه گاردین می نویسد در یک مملکتی در حال جنگ مانند افغانستان هیچ حرکت قابل پیش بینی نیست و رهبر این هیئت یک آمریکایی که او هم در این حادثه کشته شده است مشکل را درک می کرد و حتی قبل از آغاز این سفر به او هشدار داده شده بود که تجمع یک گروه بزرگ خارجی ها که بیش از 10 نفر می شوند در یک کاروان ملکی با خطر همراه می باشد و توجه مخالفین را به خود جلب می کند. اما او با در نظر داشت این تهدیدها نخواست از این سفر و رساندن کمک طبی به این مناطق صرف نظر کند. نشریه امریکن اسپکتیتر در شماره اخیر خود توجه را به یک موضوع کاملا دیگر مربوط به افغانستان جلب نموده و در شماره اخیر خود می نویسد جای شک نیست که در حکومت امریکا همه می دانند که طالبان یک گروه سختگیر اسلامی و مذهبی می باشند که عقاید آنها بر رفتار آنها در تمام ساحات زندگی اجتماعی تأثیر دارد. اما یک نکته دیگر هم باید در اسناد امریکایی ها واضح شود که اگر قوای امریکا و ناتو می خواهند در افغانستان باشند باید این موضوع را درک نمایند که رهبران طالبان همیشه یک پناهگاه در قلمرو پاکستان خواهند داشت. به نوشته نشریه این تنها یک حقیقت جغرافی نیست بلکه حقیقت سیاسی هم می باشد. به نوشته نشریه خط دیورند اقوام پشتون را از هم جدا کرده است، اما طالبان اکثرا پشتون ها هستند و می توانند با آسانی به دو طرف سرحد سفر کنند و در بین اقوام پشتون بدون آن که کس متوجه شود زندگی کنند. دوم، حکومت پاکستان در جنگ کشمیر و ماجراهای دیگر خود به پشتونها نیاز دارد، زیرا پشتونها اقوام قدرتمند و سرکش می باشند که ISI در بحران مانند کشمیر می تواند از آنها استفاده کند. حتی اگر این حمله باشد برای تابع نگه داشتن خود آنها باید با پشتونها سازگاری نماید. در غیر آن اگر پشتونها قیام کنند حکومت پاکستان را به بی‌ثباتی بزرگ روبرو خواهند ساخت. از این رو به نوشته نشریه رهبری نظامی پاکستان معتقد است که بقای ISI و عموماً آینده پاکستان به داشتن یک عنصر پشتون و اگر بهتر گفته شود یک عنصر طالب نیاز دارد. به این دلیل نشریه می نویسد که اگر امریکا و غرب می خواهند که در افغانستان و منطقه حضور خود را دوام بدهند باید این حقیقت را مد نظر بگیرند. در غیر آن ادامه عملیات در افغانستان غیر منطقی خواهد بود و در نهایت کار آنها را به شکست مواجه خواهد ساخت.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. همچنان که در اول این مجموعه خبری گفتیم، امروز اول ماه مبارک رمضان است. با امید قبولی طاعات و عبادتتان در این ماه مبارک رمضان، یادآور میشم که در ساعت دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها را براتون داریم. همچنان فردا پنجشنبه در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل میتونین برنامه در امواج آزادی را بشنوین به طور زنده و مستقیم و میتونین که با ما زنگ بزنین و هرچی سوال دارین بپرسین. همچنان یادآور میشم که در روزهای شنبه برنامه زیر آسمان کبود را میتونین در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل بشنوین. یک شنبه ها در ساعت 2:30 تا 3:30 براتون برنامه صحت را داریم و همچنان میتونین که برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما تا یک ساعت دیگر باز هم با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما خواهیم بود. اما حالا حمید مهمند با نفس تازه آمده در استودیو. سلام.
مننه مصطفی صدیقی. پا افغانستان که در سهر